سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريد سيال د وقاب په کار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لوی اعلان نن سهار یک شنبه بیرته پرانیستل شوې ده. دغه وزارت ویاند حق شناس محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د طوفان له درېدو سره د لوی اعلان پرانیستل شوې د سپرلیو موټر پرې تګ راتګ کولای شي، خو بارولونکي موټر یوازې له شمال څخه جنوب ته پرې تللی شي. دا لار د درنې واورې له ورېدو وروسته تېر ماښام بنده شوې وه. یو زلزله چې شدت درختر په کچه 4.5 درجې و نن مازیګر 15 بجې و 55 دقیقې د افغانستان بدخشان ولایت او په ګورن انډی تاجکستان کې احساس شو. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د شکشم لوسوالۍ په نږدې 15 کیلومترۍ کې د ځمکې له سطحې 120 کیلومتره لاندې و. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ شوبلو او مالي تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. رومانیا او بلغاریا لنن یک شنبه څخه په شنګن ویزه کې شامل شول. هغه هیوادونه چې په شنګن کې شامل دي ادوایي یا هغه کسان چې د وغړی هیواد ویزه ولري ټول هیوادونو ته سفر کولای شي، خو رومانیا او بلغاریا ته په اوسنی پړاو کې یوازې د هوا او اوبو لري د شنګن ویزې لرونکي سفر کولای شي. سره له دې چې د ځمکې لري رومانیا او بلغاریا ته د شنګن په حوزه کې سفر شامل نه دی، خو دغه دوو هیوادونو لپاره یو بریا ده چې له 13 کلونو خبر وروسته یې دغه حق تر لاسه کړی دی. په شنګن کې 9 هیوادونه شامل دي چې 15 د اروپایي اتحادیې غړي او 4 نورې سویس، آیسلند، ناروې او لختنشتاین له دې اتحادیې د باندې دي. او د هندوستان غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په 12مه لوبه کې د ګجرات ټایټلز لوبډلې 2 وکټو په توپیر د سن رایز حیدرآباد لوبډلې ته ماتې ورکړه. یاد سیالۍ چې د احمد آباد په ښار کې ترسره شوه، حیدرآباد د پچی په ګټلو سره توپهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 122 منډې کړې وې. په نننۍ سیالۍ کې د ګجرات لپاره راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی یوه وکټه واخیستله. دا لومړی ځل دی چې د آی پی ایل په لوبه کې درې افغان لوبغاړي د یوې لوبډلې په ګټه لوبیږي. دغه لوبه په آی پی ایل کې ګجرات وګټله او په دې سره دا د دې لوبډلې دویمه لوبه شوه چې دی په آی پی ایل سیالیو کې چې تر دا دمه پیل شوي دي ګټي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالب اوریدل شي. افغانستان کې به د وروستي ورختونو په اړه باندې چې لکه بلې لارې بندې شي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي وروستي جزئیات درکړو. همدارنګه په دې اړه باندې چې نړیوالې دا کوي د طالبان ترمنځ خپلمنځي اختلافات دي، خو د اختلافات څومره رښتینی دي؟
در اختلافات تر اوسه پورې بربر نه دي او په مرموز شکل دننه د طالبانو په نظام کې جریان لري.
دا چې د اختلافات څومره د دې سبب کېدای شي طالبانو حکومت کمزورې کړي وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. په دې اړه به هم سره تفصیل واورئ چې د طالبانو حکومت ویلي د امریکا بی پلټ الوتکې اوس هم د افغانستان په فضا قسمی کوي. د دې تر څنګ به په غزه کې جګړې ته هم ورشو. نور مطالب هم شته، التیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي. د افغانستان په شمیرو لایتونه کې د ورستۍ بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته د ځاني زیان ترڅنګ مالی زیانونه هم اوختي. د افغانستان په ختیځ لالپوري او مومندرې ولسوالیو کې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې پرنیو سیلابونو شپږ تنه ټپیان کړي، لسګونه کرنیزې تجربه ځمکې تخریب کړي، لسګونه کورونه ویجاړ کړي او خلکو ته ډیر مالی زیان اړولی دی. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د افغانستان د ختیځ ننګرهار ولایت د لالپوري او مومندري ولسوالیو اوسیدونکو وایي په دې ولسوالیو کې په تیرو دوه ورځو کې سیلابونو له امله خلکو ته د وخت مرګ ژوبلې په ګډون سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوې، لسګونه کورونه ویجاړ شوي او یو شمېر څاروي هم له منځه تللي. د لالپوري ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې مشر رومان نادر ازادي راډیو ته وویل
په تعداد شاوخوا شپېته کورونه چې هغه په مکمل ډول باندې نړېدلي دي. دا د لالپورې ولسوالۍ په سربند او مرکزي لالپورې په قریو کې شوي، د چکنور په قریه کې، د رامتي، د ملاخېلو په قریو کې په تعداد سلو څاروي سیلاب له ځان سره وړي دي. دوه سوه جریبه هغه ځمکه چې هندواړې پې کرل شوې وي او هغه یې په مکمل ډول تخریب کړي دي. دې تر څنګه دوه دوه نیم سوه جریبه ځمکه چې فصل پې ولاړو د غنمو هغه هم په مکمل ډول باندې تخریب شوي دي.
ښاغلی نادر وایي سیلاب ځپلو سره تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اړینه ده چې هر څه ژر لاسنیوی وشي. په ورته وخت کې د لالپورې ولسوالۍ یو امنیتي چارواکي هم ازادي راډیو ته د نوم نه ښودو په شرط د ارقام تایید کړل، خو دای هم وویل چې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. خو په لالپورې ولسوالۍ کې یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په چکنور سیمه کې پرون سیلابونو درې تنه وړي چې لای برخلیک معلوم نه دی. په ورته وخت کې په سیمه کې یو خبریال کامران سمسور ازادي راډیو ته وویل په مومندرې ولسوالۍ کې د پرونیو سیلابونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي، لسګونه کورونه نړېدلي او سلګونه جریبه کرنې ځمکه له منځه تللي. نوموړي دا هم وویل چې همدانن په سیمه کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله یو کوچنی نجلۍ اوبو وړي.
دغه شپږ نفر چې دي دغه پرون په مومندره لاندې باسول کې د دوو کورنۍ وغه د کوټې چت پریوتی وو، دغه شپږ تنه ټپیان یې درلودل. درې هماغلته ځای په ځای تداوي وشو، اولیا مرستې ورسره ترسره شوې پر هسپتال کلینیک کې، او دا نور درې چې دي دغه د ننګرهار مرکزي صحت عامې ته انتقال شو، لا هم هلته په صحت عامه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو کلتور امیر صدیق الله قریشی رسنیو سره خبرو کې د سیلابونو راوتو له امله د یو تن مړینه تایید کړې وه. بل خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د فاریاب ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې هم راوتلیو سیلابونو لږ تر لږه څلور سوه کورونه زیانمن کړي او د یو پل د نړېدو تر څنګ یو دولتي ښوونځی هم ویجاړ شوی دی. او چا په خپل نوي راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی لیکلي د افغانستان په شمال کې د مارچ له یوویشتمې تر اوویشتمې د اورښتونو له امله دوه تنه مړه شوي دي. او چا زیاتوي د مارچ په نهه ویشتمې او دیرشمې نېټې په ټول افغانستان کې د اورښتونو او راوتلیو سیلابونو له امله له یو زر پنځه سوه جریبه زیاته کرنیزه ځمکه تخریب شوي، له پنځه سوه څلوېښت زیات کورونه سخت زیانمن شوي، او په اوو ولایتونو کې د شپکلونو په ګډون څلور سوه پنځوس کیلومتره سړک په ګډون نورې مهمې زیربناوې هم ویجاړې شوي دي. دې ادارې پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي تر ټولو زیات زیان په فاریاب، ننګرهار او دایکندي کې خلکو ته اوښتی دی. د طالبانو حکومت پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق د وروستیو طبیعي پېښو له امله د اوښتي مرګ ژوبلې او مالي زیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې د غور کابل لویه لاره هم د واورې اورېدو له امله د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو حکومت د خپل منځي اختلافات او د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور رد کړی. په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. خو اوس په واورې شو د طالبانو حکومت وایي د امریکا بېپیلوټ الوتکې اوس هم د افغانستان په فضا کې ګزمې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ټولو نیوز سره کورنۍ رسنۍ ده مرکه کې ویلي دي چې دا مسله د افغانستان له فضايي حریم سرغړونه ده، او ویلي دي چې د غلوتکې د یو شمېر نږدې هیوادونو له هوایي حریمه تیری کې او یې هم پرواز کوي. تفصیلي په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وایي د امریکا بې پیلوټه الوتکې د افغانستان په هوایي حریم کې ګزمې کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبې په ورځ له ټولو نیوز سره په خبرو کې پر دې مسلې نیوکه وکړه او وی ویل چې دغه الوتکې تر ډیره د کندهار او نیمروز ولایتونو پر فضا الوتنې کوي. نوموړي د کوم هیواد د نوم له اخیستو پرته زیاته کړه چې دغه الوتکې د ځینو نږدې هیوادونو له فضا الوتنې کوي او یا هم تیریږي. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان پر هوایي حریم د امریکایي بی پلوټ الوتکو الوتنې کومه نوې خبره نه ده. تر دې وړاندې هم طالب چارواکو دا خبره کړې وه او د 2022 کال په اوړي کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا بی پلوټه الوتکې په یو برید کې ووژل شو. و میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ثانیکسی ویلي و چې یوازې امریکایي بی پلوټه الوتکې نه، بلکې د نورو هیوادونو الوتکې هم پر افغانستان الوتنې کوي. د طالبان حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د تیر کال په ست میاشت کې له العربیا شبکې سره په مرکه کې دا وکړه چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې پر افغانستان په ټوکو یې له پاکستان الوتنې کوي، خو د پاکستان حکومت هغه مهال دغه ادعا رد کړې وه. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پر افغانستان د امریکا بې پیلوټه الوتکو الوتنې ښیي چې د افغانستان وضعیت لا هم تر ډېره حده د امریکا په واک کې دی. د یادو کارپوهانو له ډلې زاکر حسین ارشاد ازادي راډیو ته وویل
دا حضور په دې معنا ده چې په افغانستان کې وضعیت لا هم تر ډېره د امریکا تر کنټرول لاندې دی، او که کوم بدلون راځي یا په افغانستان کې کوم فرد یا ډله وغواړي چې د امریکا د ارادې خلاف اقدام وکړي، امریکا لرې نه ده او په ټول قوت سره دلته شته.
یو شمیر پوځي کارپوهان وایي دا شتله په افغانستان، پاکستان، ایران او روسیې کې پراخ فعالیتونه لري، او دا مسله د امریکا په ګډون د ځینو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده. د پوځي چارو کارپوهانو له ډلې محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل
په سیمه کې لکه افغانستان، پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د ترهګرو ډلو ودې ټول اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې د دغو هوایي، فضايي او استخباراتي حرکتونو او د مخالفو او موافقو هیوادونو د بیلابیلو خوځښتونو لامل ګرځي چې هر یو یې په خپل استقامت کې هڅه کوي.
د پوځي چارو یو بل کارپوه او د پخواني جمهوري نظام یو جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د دوحې د هوکړې له مخې اقدام نه دی کړی.
دا په دې معنا ده چې طالبانو د دوحې د هوکړې پر بنسټ عمل نه دی کړی، او د یادې هوکړې له مخې امریکایي نظامیان له فضا څخه د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو کړنې څاري.
د یادونه ده چې په افغانستان او روسیې کې د داعش او د هغې د څانګو وروستیو بریدونو د ځینو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي، که څه هم د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې یو ځل بیا ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څنګه ځپلې ده. خو تازه د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ادعا کړې چې د دې ډلې ظرفیت او وړتیا نه یوازې په افغانستان کې زیاته شوې، بلکې پر نړیوالو اهدافو هم بریدونه کولی شي.
راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت ویلي و د امریکا بې پیلوټه الوتکې اوس هم د افغانستان په فضا کې ګزمی کوي. د خبره د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد له کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې کړې وه او زیاته کړې وه چې د افغانستان له فضایي حریمه دا یوه سرغړونه ده. ویلي و چې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو څخه دغه تیاری د افغانستان فضا ته راپورته کیږي. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د افغانستان د المپیک ملي کمیټه په مرکز یو شمېر ولایتونو کې په بیلابیلو برخو کې د روژې جام د سیالیو د پیلېدو خبر ورکوي، یو شمېر ښځینه لوبغاړي وایي چې د شاوخوا دریو کلونو راهیسې له ورزشي تمریناتو په ځانګړي ډول په سیالیو کې له ګډون کولو څخه بې برخې دي. د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین هم د روژې جام سیالیو د دوام خبر ورکوي. تفصیل بیا هم له سنا کاکړ نه اورو.
په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روژې جام سیالیو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي د روژې جام سیالۍ په روژې میاشت کې د لوبغاړو لپاره د سالم مصروفیت رامنځته کولو او د ورزشي تمریناتو د زمینې برابرولو په موخه پیل شوې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي ازادي راډیو ته وویل
دا کال هم په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو ورزشي رشتو کې د روژې مبارک میاشت پر اتک سره د رمضان جام سیالۍ پیل شوې دي. په خوص رمضان جام سیالۍ پیل شوې دي په ننګرهار کې، غزنی کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، هلمند، پروان ولایت کې او ځینو نور ولایتونو کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوې دي.
هغه زیاته کړه دغه سیالۍ د فوټبال، والیبال، کبډي، کرکټ، فوټسال او نورو بیلابیلو برخو کې پیل شوې او دوام لري. د افغانستان د تکواندو د لوبډلې مشر روزونکی بشیر ترکی هم وایي چې د تکواندو فدراسیون په مرکز او ولایتونو کې د روژې جام سیالۍ پیل کړې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سکل د کاپیسا ولایت، کندوز، پروان او کابل ورزشکاران ګډون درلود. په دغه لوبو کې سل تنه ورزشکاران یو بل سره رقابت وکړ چې دغه لوبه هر کال موږ په ولایاتو کې او په مرکز کې ترسره کیږي، او د روژې د میاشتې په درناوي موږ دغه سیالۍ ترسره کوو.
خو یو شمېر ښځینه ورزشکاران وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا درې کاله کېږي چې له ورزشي تمریناتو او د رمضان کپ په تیر سیالیو کې له ګډون څخه محروم شوي دي. د جوجوتسو د ملي لوبډلې غړي ارزو احمدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته افغانستان پریښود او پاکستان ته کډواله شوه، د روژې جام په سیالیو کې د ګډون په اړه وویل:
ما در زمان جمهوریت سابقات های
د جمهوریت پر مهال به موږ د رمضاني جام سیالۍ درلودې چې د کابل دی کلپونو ترمنځ به ترسره کېدې او ډېرې لوبغاړو به پکې ګډون کاوه. خو له بده مرغه درې کاله کېږي چې له دې سیالیو څخه لرې یو. کله چې د دې ډول سیالیو د ترسره کېدو وخت راځي، په موږ خورا سخته تېرېږي او په یادونو یې زړه صبروو.
په افغانستان کې یوه ښځینه ورزشکاره روینا وایي چې د روژې په میاشت کې ورزش د دوی د روغتیا او د سترس د لرې کولو لپاره ګټور دی. نوموړی په تیر کال کې د روژې په میاشت کې د خپلې ورزشي تمریناتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورزش کردن در رمضان تاثیرات بر بدن ما
پروژه کې مو یو نیم ساعت تمرین کاوه. د روژې په میاشت کې به ورزش زموږ پر بدن ښه اغېز درلود چې د سترس د کمېدو، د زده کړې ځواک د ډېرېدو او زموږ د بدن د فزیکي وړتیا د لوړېدو لامل کېده. موږ د طالبانو له حکومته غواړو چې موږ ته د ورزش کولو اجازه ورکړي.
زنان را هم اجازه بتن کې به فعالیت های ورزشي خود را ادامه بتن.
آقای روینا وویل چې له ورزش څخه لرې پاتې کېدل یې ځوروي او دې مسلې پر روان هم منفي اغېز کړی دی. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په ښځینه ورزشکارانو د بندیزونو د لرې کولو او په سیالیو کې د هغوی د ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د روژې جام سیالۍ په داسې حال کې ترسره کېږي چې تر دې وړاندې د بېلابېلو لوبو یو شمېر لوبغاړو د طالبانو حکومت لخوا د اسانتیاو د نه برابرولو او د لازم ملاتړ له نشتوالي شکایت کړی و. د دې تر څنګ ښځینه لوبغاړو هم څو ځله د طالبانو له حکومته غوښتي چې د دوی پر ورزش او په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې پر ګډون بندیز لرې کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو په څه کم دریو کلونو کې په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو له مخې امریکا پر رافیل له حملې څخه د اسرایلو د راګرځولو لپاره د دغه هیواد ځای وړاندیز کړی دی. پر دې وړاندیز د امریکا لوی درستیز د امریکا له لوی درستیز سره په واشنگټن کې د اسرایلو لوی درستیز سره په واشنگټن کې خبرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل دولتي رادیو وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو لوی درستیز جنرال چارلز کیو براون په رفح کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو لپاره د اسرائیل د پوځ لوی درستیز هرزی هالووی ته یو پلان وړاندیز کړی دی. د دې راپور له مخې براون خپل اسرائیلي ساري ته ویلي چې امریکا نه غواړي زرګونه ملکي وګړي په رفح کې ووژل شي. د دې پلان پر اساس په رفح کې دي د ځمکنیو عملیاتو پر ځای په پرمختلليو وسایلو له مصر سره د غسې پوله کنټرول شي چې وسلې ورته قاچاق نشي. پر دې سربیره د امریکا متحدو ایالاتونو وړاندیز کړی چې رفح دې د غزې له نورو ځایونو جلا یا منزوي شي او د اسرائیل پوځ دې د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ځانګړو ځایونو هدفي بریدونه وکوي. امریکا همداراز له اسرائیل سره د جګړې د یوې ګډې خونې د جوړېدو وړاندیز کړی دی. د اسرائیل د دولتي راډیو د راپور له مخې امریکا په دې خواشینی ښکاره کړي چې اسرائیل له جګړې وروسته د غزې لپاره کوم پلان نه دی جوړ کړی. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا او اسرائیل لوی درستیزانو تیره اونۍ واشنگټن ته د اسرائیل د دفاع وزیر د سفر په لړ کې په دې وړاندیز خبرې وکړې. د اسرائیل دفاع وزیر یووا ګالانت تیره اونۍ په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا د پریکړې لیک له تصویبېدو سره هم مهاله واشنگټن ته تللی و. پر غزه د اسرائیل د حملې پریکړه د امریکا اندېښنه پارولې ده. اسرائیل وایي د حماس د سخت دریځ ډلې غړي او یو شمېر مشران په رفح کې پټ دي، خو امریکا او اروپایي اتحادیه چې حماس ترهګره ډله بولي وایي چې پر رفح برید د انساني ناورین سبب کیږي. د امریکا له اندېښنو سره سره لویدیځو رسنیو تایید کړی چې امریکا اسرائیل ته د میلیاردونو ډالرو وسلو د ورکولو پریکړه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په وروستیو اونیو کې د بنیامین نتانیاهو پر اقداماتو انتقاد کړی و او ویلي و چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم دریځ اسرائیل ته زیان اړولی دی. له خبرونو ورآخوا،
یو شمیر ټکسی چلوونکي وایي چې د طالبانو حکومت په کابل کې یوازې له یو شرکت سره د ټکسي موټرو د رنګ د بدلولو قرارداد کړی چې د دوی موټرونو په لوړ لګښت رنګوي. د دوی په ټکو له رنګولو مخکې د موټر ترمیم او کوپی کشي هم د موټر د خاوندانو پر اخاړوي. تفصیل په دې راپور کې
ولمر راغه هی پف میکنه عمر راغه د بازار پف کنی خو بشتر شمه غه پف کنی از 5000 4000 بالا تمام نمیشه.
دا په کابل کې یو تن ټکسی چلون کې دی چې د ټکسی موټر د رنگ بدلولو لور لګښت څخه شکایت کوي. د دې د خبرو پر بنسټ د طالبان حکومت د ترافیک ریاست له مشخص شرکت سره د ټکسی موټرو د رنگ بدلولو لپاره قرارداد لاسلیک کړی او آزادو بازارونو کې د رنگ بدلول دوی ته د منلو نه دي. د چې نو خوختل نومې پر اپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل یوازې د موټرو رنگولو لګه چا خپل زر افغاني دی چې باید قراردادي شرکت ته وسپارل شي.
خرابی خرابی دادا چی کام دار په باہر کی وکڑی نو لور زرو یا پینزو زرو لگے
کابل کی اوبل ٹیکسی چڑھون کے چکاری خنه چلیگی نشی کولای چې د طالبان حکومت قراردادی شرکت ته دومره پیسې ورکړي او ور دی چې پور واخلي.
دا موټر چې دی اول ریاست ترافیک ته ځي وروسته راغنه ریاست ترافیک بیا ترانسپورت ته تسلیموي. ریاست ترانسپورت کې هلته رنګیږي نو دا له کوم شرکت سره یې قرارداد کړی او خلق ډیر له اقتصاد نه زوبل دي سار ډیر ضعیفه ده نسی کولی چې دونه پیسې هغه ته ریاست ته تسلیم کړي.
لټیرو هڅو سره سره ونتوانېدو چې د ټکسی موټرو د رنګ بدلولو قراردادي شرکت له مسؤلینو سره اړیکه ونیسو. خو د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست سکرتر ویان نجات نواز دا خبره تاییدوي چې د ټکسی موټرو د رنګ د بدلولو لپاره دوی له یو شرکت سره قرارداد کړی دی. دی دا کوي چې دغه قرارداد د آزادې داوطلبې له لارې شوی دی. نجات نواز یو شرکت ته د ټکسی موټرو د رنګ بدلولو د چارې سپارل د یو کوډ د لودل او ورته والی ګڼي. د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست ویاند دغه ریاست د قراردادي شرکت لخوا د ټکسیو د رنګولو د لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په ښارو بازار کې دا وضعیت او دا شایعات ستا چې موټران په بازار کې پرزانه باندې رنګیږي په دې اړه باندې مونږ هم ډېر تحقیقات وکړه. مونږ هیڅ ځای کې داسې صنعت پیدا نه کړ چې دغه موټر د چیرته پرزانه باندې رنګ سي. بیا که چیرې رنګیږیم ممکن ډېر استثناوي.
نوموړي زیاته کړه چې د ټکسي موټرو خاوندانو ته په نورو شرکتونو کې د رنګ کولو اجازه نه ورکول کیږي ځکه د پټکو دوی قراردادي شرکت ته ځانګړې پالیسي او کوډ ورکړی دی. خو ولې ټکسي چلوونکي چې وایي اقتصادي وضعیت ښه نه دی دې ته اړ دي چې د خپلو ټکسیو رنګ له ژیړ څخه شین ته بدل کړي. د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیس مسؤلین وایي چې د دې کار لامل د ټکسي موټرو د پخواني رنګ لپاره د ځانګړې کوډ نشټوالی دی. د ریاست شاوخوا یو کال مخکې پریکړه وکړه چې په پلازمینه کې د ټکسي موټرو رنګ د ژیړ شین یعنی فیروزهی او سپین ته او د اطرافو د ټکسیانو رنګ شین یعنی فیروزهی ته بدل شي. د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه بهیر له کابل وروسته په ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې پیل شوی دی. د ټکسي موټرو د رنګ بدلولو پروسه د شنبه په ورځ د وری په 11مه په هرات ولایت کې پیل شوه او ټاکل شوی چې په کندز او خوست ولایتونو کې هم پیل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان په شمیر ولایتونو کې ټکسي چلوونکو شکایت کړی او چې هغوی نه د موټر د رنګولو په بدل کې ډېرې پیسې اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د خپل منځي اختلافات او د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور رد کړی دی.
د طالبانو حکومت د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ اختلافاتو ته اشاره کړې ده رد کړ. د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد یو شمیر رسنیو ته له ډلې بی بی سی ته ویلي چې د دغه راپور موندنې نه تاییدوي. د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 9 په یو راپور کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه بحث کړی دی. په دغه راپور کې راغلي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده او د طالبانو د حکومت د مشرتابه له دې ډلې د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ کړکیچ او د نظر اختلاف موجود دی. په راپور کې ویل شوي چې طالب چارواکو په خپلو ځینو ویناوو کې د خپل مشر پر هغو فرمانونو نیوکې کړي چې ډیری یې د نجونو د زده کړو او حکومتي ادارو په اړه وي. یاد راپور پر ملا هیبت الله اخونزاده د سراج الدین حقانی نیوکې د یوې بېلګې په توګه یادې کړي چې د 2023 کال د فبروري په نیمایي کې یې په خپله وینا کې د واک پر انحصار د افغانانو د ستونزو په حل کې پر ناتوانۍ او د هغوی د حقونو پر سرغړونو نیوکه کړې وه. له هغه وروسته ملا برادر او ملا یعقوب هم ورته نیوکې وکړې، خو هغه مهال ذبیح الله مجاهد هر ډول نیوکې وغندلې او زیاته کړه چې هر څوک باید د مشر اطاعت وکړي. راپور زیاتوي چې د طالبانو د مشر لخوا په کندهار کې د یو موازي حکومت سیستم د رامنځته کېدو پریکړه او کابل کې د طالبانو د رهبرۍ لغړو د تصمیم نیولو بدلون د 2023 کال په لومړیو کې د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب لخوا د نیوکو لامل وګرځېد. د غین انسټیټیوټ په خپل راپور کې زیاته کړې چې ملا هیبت الله اخونزاده هڅه کوي چې په دولتي جوړښت کې خپل واک زیات کړي او دا کار داخلي کړکیچ او مخالفتونه زیاتوي او پر اقتصادي او ټولنیز وضعیت ناوړه اغیز کوي. یاد راپور کې په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده د 40,000 کسیز وفادار امنیتي ځواک د جوړولو یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د بې باورۍ په معنا ده. راپور زیاتوي چې طالبان د سلفي جهادي ډلو لپاره خوندي ځایونه برابروي او د هغوی د کنټرول توان نه لري او دغه ډلې ځواکمنی کیږي. دغه شان په راپور کې راغلي چې طالبان به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش د خراسان ولایت څانګې په څیر ډلې وده کوي، نشي کولای چې د یادو ډلو پر وړاندې مبارزه وکړي. یاد راپور کې د طالبانو له تګلارو وروسته د اقتصادي وضعیت خرابېدو ته په اشارې سره راغلي چې د 2020 کال راهیسې اقتصادي وده کمه شوې او شاوخوا 80-90% افغانان د خوراکي توکو په چمتو کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې طالبان هر ډول مظاهرې، نیوکې او مخالف غږونه زپي او د مدني ټولنې فعالان، ښځې او خبریالان بندیان او شکنجه کوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي و چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان د ازادۍ په ګډون د افغانانو ټولو حقونو ته ژمن دي. خو د سیاسي چارو پوه محمد اسحاق اتمر د دغه راپور د موندنو په اړه وایي:
خو په هر صورت در اختلافات تر اوسه پورې بربر نه دي او په مرموز شکل دننه د طالبانو په نظام کې جریان لري. خو دا که واقعیت داسې وي نو بیا کیدای شي چې دا د طالبانو د پاره یو ستونزمن کار وي، ځکه دا هم په جدید حکومتداري باندې تاثیر کولی شي او هم نظام ضعیفولی شي.
د سیاسي چارو بل په سمیع یوسف زای د طالبانو خپل منځي اختلافات ډیر جدي نه ګڼي، خو د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
البته ځینې مواردو کې دغه امر چې مثلا دغه راپور کې هم اشاره ورته شوې ده چې په وزارتونو کې د وزیران او یا رئیسان او یا نور کسان خپل خپلوان د فامیل غړو ته وظیفه نه ورکوي یا د هم دویم او دریم ودونه نه کوي، شاید په ځینې مواردو کې دغه مسایل لکه څنګه چې په حکم کې تفسیر شوي دي عملي شوي نه وي، خو دا دومره مهم مسله نه ده.
د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په واک کې پاتې کېدلو یا نه پاتې کېدلو په اړه د درې سناریوګانو وړاندېنه کړې ده. په لومړۍ سناریو کې اخونزاده د طالبانو مشر پاتې کېږي او د طالبانو پر حکومت کنټرول زیاتېږي، ځکه د دې انسټیټیوټ د راپور پر بنسټ اخونزاده تر دې دمه په دې توانېدلی چې د طالبانو په تحریک کې بې باوري له منځه یوسي. په دویمه سناریو کې ویل شوی چې د کوکنارو د کښت د بندیز په ګډون د طالبانو د مشر د ځینو تګلارو له امله به د وخت په تیریدو سره پر طالبانو د هغه کنټرول کمزوری شي. او په درېیمه سناریو کې دا وړاندوینه شوې چې د اخونزاده په ځای به د طالبانو مشر بل څوک شي او د طالبانو د تحریک له ماتې پرته به دا بدلون د طالبانو د لوړپوړو مشرانو لکه عبدالغنی برادر، ملا محمد یعقوب، سراج الدین حقانی او نو مشرانو همکاری ته اړتیا ولري.
نیما نړۍ
سره بنیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینونو زمنور ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
وقتی که طالبا اومدن تریاک گم شد و میرفتن پولار میاوردن تفاده میکردن خونه ویرونیست پشیمون ها شدیم کسی بداد من از پیسه پیدان میشه جون میکندیم.
دیوی موتادی میرمن خبری مواردی چی ویلی که دنشه توکو در رانی ولو لپاره پیسی پیدا نکری پا خبره تر مرگ رسیگی. یو بلا میرمن بیوایی چی دیدوی پا سیمه که ده طالبانو لدوام زیلی واکمنی سخب روسته دا چی خزی لخپلو قانونی او شرعی حقونو سخب بی برخی شبی دی مسئله هم ده موتاد میرمنو شمیر زیاد کرده دی.
طالبان وای سی مرش آقا دی دیر کنترول کرده اما سی اوس محل سی دی شوزو پا ورانی بندی تا تریخ باری دیر زیاد سویده زکر یوی خواه مکتبون آقا دی علم لاری هم بندی بنده کرده و دا وزیفو هم دا سی نور وسائل سی آقا میرمن پا قدیر بشکی فعاله دی یو رقم طوله دی روحی مشکل سره مخ دی اکثر پا کرو کلا دا سی یو دو دری بوچی دی دی زند پار کرلی دی.
نن ام دا موضوع چی روم ملتیم وکری قدر من اردن کو کچه هم ده طالبان حکومت ده موتادین و پتی ربیاد ده موتاد میرمن و ارقام نوی خود آم خلکو پا خبره ده چه خزی ده طالبان و پا حاکمیت که لخپلو دیره حقون و سخم محرومی دی ده مسئله هم یوش میر میرمن ده تاری کری چه ده خپل غم ده غلطولو لپاره نشه تمخه کری حال دا چه پا ده کار سره ده جون سونز نوری هم زیتی گی پا کابل خار که یوه موتا ده میرمن وای چه نشه ده جون خوخی ور نخیسته ده کور طول گران بای تو که خرچ کرل او پا پیسوی نشه مواد واخیستل لده روست دازی کمچه هم نلری چه دای پا تریاکو او پودارو ور کری.
وقتی که طالبا اومدن تریاک گم شد و می رفتن پولار می آوردن تفاده میکردن خونه ویرونیست پشیمون ها شدیم کسی بداد من از پیسه پیدان میشه جون میکندیم.
طالبان چرا غلال تریاک برک شول بیترلو پودر مراولا لوکارول مو دیر پخیمان شوم چا موغا گوانه ورید پیسه چه پیدا نکرو مرک ترستیگو اول لخورلن و سر پده ملخته شوم راتا ویالیه یو دود و اخلا و رو زیاد شو دکو قیمتی شم می دهم دین شیل پاره خرس کرن از دخر سولو لپاره هم سندی پادی آخر هم تریاکی شوم دیر بد و خطرناک مرز دی دکر چه مکره زن اولاد و کورنی متبک را بسوک دی نکوی
سیاک مرز بد خطرناک کاری که ما کردیم تبایی را به جون ما کردیم به خونه ما کردیم به اولاد ما کردیم دیگه کس نکنه.
هرات ولایت که هم ده موتا ده میرمن و او ماشمانوش میر زیاد دی دیاد ولایت او سیدون که نظیر احمد هاشمی وای چه ده خجی لکورونو سخه ده کورنی لخوا شرل کیگی.
هرات خیلی ولایت هم رایتون سخه دی چه پده رکچه موتا داری چه پده رکچه خجی ماشمان هم دی باتو که کسو که سرکو که دخپل و اولادون سر بعد حالت که زون تیره نخوام خون خلق هاوی تا بعد و رد وای هم دارنگا داوی چه زی حتی بخپل کورنه یو که زای نلری سریان مخز دیر مسئولیت لری که کور که بخپل اولادو مقابل که دولادو تربیت سریان ندیر خز مهمده تربیت کولی سی و مور اولاد خپل جوڑه ولی سی پلاری نسی جوڑه ولی نوکنه چه مور یا خور یا همدارنگ میرمن به اتیاد اختوی طول کور دسی بیل که سیل سی ولی بی او هره کورم طول منزد لی سی اولادو نسی که ولی سی تعلیم و تربیت ورسی گی اولادو نسی که ولی سی پا آمازوان ولی نو پتول که یوا کورنه دا سی بیل که اصلا سی زوند نکوی ده کورنه غری تو دیسی طول د
کابل ولایت یو تن اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي چې معتاده میرمنې د جمهوریت پر وخت هم زیاتې وي، خو د وروستي سیاسي بدلون له امله ستونزو نورې هم زیاتې کړي.
د تیر جمهوریت په افغانستان کې ډېرې زیاتې وي، په لوی ښارونو کې بیا معتاد میرمنې بیخي ډېرې زیاتې وي. دغه معتادي له بېلابېل لاملونو نه وه، یعنې داسې نه وو چې یو لامل یې درلود. نجونې وي چې هغوی ډېرې ښې وظیفې درلودې، دوی به نشه توکي استعمالول. داسې میرمنې وي چې هغوی به د مجبوریته، مثال خاوند به شهید شو، خاوند به چې وو پوډري شو، دا به له ځان سره معتاده کړه، یا به اقتصادي مشکلاتو یا به کورني مشکلاتو دوی به د معتادې طرف ته مخه کړه، نشه توکي به یې شروع کړه، ټیټې درجې نیولې، آهسته آهسته به جګې درجې ته ولاړل. دوی نه تنها خپل ژوند او زندګي تباه کوله، بلکې د خپلو اولادونو چې دوی ورله شیدو ورکوي، یا هغه اولادونه چې دوی نه پیدا شوي دوی روزنه ورته ورکوي. ته بند پلار په پرتله باندې مور چې ده، هغه د اولادونو په روزنه کې ډېر زیات رول لري. نو هغه هم دوی سره زیات وخت پلار خو له کوره باري، نو وخت به دوی متعدي کوي ولاتمنده چې ماشومان مند دوی نشه توکو، که هغه به پوډرو، که هغه به سګرټو، که هغه به چرسو، که هغه به نور داسې نشه توکي وو چې دوی استعمالول. دوی ماشوم هم په یو ډول نه په یو ډول د هغې د ضرر لاندې به و، هغې ته به یې ضرر رساوه. نو نه تنها ده چې دوی ځان ته ضرر رساوه، خپله ځواني، خپل هغه ژوند او زندګي تباه کول، د خپلو اولادونو ژوند تباه کوه، ځکه د هغوی پالنه پرېږده چې هغوی ته ښه پالنه ورکړي، ښه روزنه ورکړي، د هغوی د درس غم وخوري، د هغوی د ښه خوراک غم وخوري، د هغوی د راتلونکي غم ورسره وي. نو دا هغه وو چې دا ټولنې ته به یې مخته وړو. هماغه برخه وه چې په افغانستان کې اوس هم ډېرې زیاتې برخې محتاطې ښځې شته. داسې نجونه کې زه پېژنم چې هغوی اوس هم په ډېر ښو بستونو باندې کار کوي، خو دوی اوس هم سګرټ څکوي، دوی چرس کوي. یا تاسو نجونه کې پېژنم چې دوی اوس هم په لوړه سطح باندې نشي توکي استعمالوي، او خو زیاته ښځې له مجبوریت هم کوي چې هغوی اقتصادي مشکلات لري، هغوی کورني مشکلات لري، یا د هغوی خاوند په نشي توکو باندې روک دی. دوی په دې خاطر چې د دنیا د غمونو یا د ژوند د مشکلات پرې کړي، دوی ته د معتادې برخه دا داسې یوه برخه ښکاري چې دا به د مشکلاتو نه خلاص شي. دوی ځان له مشکلاتو خلاص کړي، نور هم ځان مشکلاتو ته ورمخته کوي، خو دوی نه پوهېږي. بس بله لاره ورنه ورکه شي، دغه ځان ته یوه لاره ګوري.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکو چې د هم دینوم له نشرولو څخه ډډه کوي، وایي چې له میرمنو سره، له کورنۍ څخه نیولې تر ټولنې او حاکم نظام پورې نامناسب چلند، د دوی په حقونو باندې سترګې پټول، د دوی ستونزې نه اورېدل هغه څه دي چې ښځې په نشه یي توکو اخته کړي دي. د دې میرمنې خبرې په مرکه کې اورو.
ډېرې دي، ځکه په دا ټولنه کې دوی د خپل حق څخه بې برخه پاتې شوي دي. د پلار د کور څخه بین څخه تر سرګنۍ پورې، کله چې سرګنۍ کې هم وضعیت داسې نو دوی داسې یو هغه ته مخه کې چې دوی ذهنن آرام اوسي. لومړی ورځ چې دا پیدا شي دې ته وایي ولا هغه ده بې بختي دې په کور کې راله، کله دوی د هغې نوم ته یو بې بختي نوم ورکوي، نو ته خپله فکر وکړه چې دې علت به څنګه. او بیا د هر حقوق څه، یعنی فقط دا نه چې دا یو د انسانیت په نوم باندې څه، کوم هغه د انسان په نوم باندې څه ژوند هر برخه د دې سره اخستل سوې ده. نه هم هغه خپل حق ته دا رسېدی سي، نه هم خپل علم ته رسېدی سي، نه هم خپل د ژوند انتخاب ته دا رسېدی سي، نه هم نور هغه د دې کوم اړتیا او ضرورتونه سي دا نه سي کولی سي دا یې پوره کړي. دغه سي به برخه پاتې وي، بیا په سرګنۍ کې هم دغه سي د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ یا اخر بلاخره سي داسې یو کار ته مجبوره سي. د ډېر هغه سره ډېرو ظلم څخه د داسې یو کار مخه ونیسي، د دې ذهن پکې ارام وي. نور خو نو دا ځان ته د یو انسان په سترګه نه ګوري. البته دلته اکثره سیمان لیدلی دی، باور وکړه چې د معتادو ښځو سره مخ شوی هم دوی خپل ځان د انسان نه هم د انسان په کټګوري کې حسابي، نه هم د حیوان په کټګوري کې. اصطلاح لکه یو عادي شی چې راغلی دا دنیا ته، داسې خپل ځان ته ګوري.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او مونږ هم خبر یاستو، په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته معتاده ښځې هم شته. تاسو خپله دوی په څه رقم وضعیت کې وینئ؟ مثلا چیرته دوی ګرځي، څه شی اغوستي دي، څه خوري، څه رقم ژوند لري؟
د دوی هغه اول موقعیت موقعیت هم هغه ځای وشه اکثره ډیر داسې د خپل د پلار د کور یا د سرګنۍ د کور سي ډیر مجبور سي ډیر دغه وحشیانه ډول سلوک او برخورد ورسره کوي بیا دوی مجبور سي چې داسې خپل کور پرېږدي او داسې یو خیمه یا داسې یو کنډواله یا هم په دل اکثره په لشتیانو په دغه خراب چټل ځایو کې دوی ژوند کوي اما ډیر بیا په هغه کورو کې اوسېږي اما داسې یو عمل یې اخیستی وي چې بیا دوی ته داسې یو هغه ګجړ خو به دې لیدلې که نه هغه د حیوانانو یو ګجړ داسې یو ځای دوی ته مشخص سوی چې دوی هلته ژوند کوي او هلته د خپل خوراک لباس وي هغه لباس وي چې تاور کړي ماور کړي داسې هغه زاړه کالي چې هغه په پینو پینو باندې جوړ شوي حتی هغه د یو اورانه خیمه ده باندې ډېره سمه ښکارېږي اما خوراک بیا هم خپل ضرورت هغې تا زړه باندې سوځول ما زړه باندې سوځل یو شی مای ورکو یا هم شاوخوا په کثافت کې دوی خپل هغه د خوراک مشکل رفع کوي د داسې طریق سه ډېر د کثافت سه ډېر د کثافت سه ځکه دوی ګرځي چې داسې یو شی پیدا کړي ځکه داسې انسانان بیا د نه خپل ځان د انسان په کټګوري کې شماري نه هم د حیوان په کټګوري کې شماري نه انسانان په درنه سترګو ورته ګوري نه هم حیوانان دوی د ځان سه یو داسې شی جوړ کړي یو چټل شی جوړ کړي
بله تاسو ویل چې کورنۍ تاوتریخوالي د دې سبب کېږي چې یو مېرمن نشي تمخه کړي ځینې وخت دل سوي دي چې په کور کې کله چې نارینه معتاد وي په یو ډول نه په یو ډول خپله مېرمن هم معتاده کړي په دې اکله څه راته وایي
کله چې دا هغه د معتاد کس سره ووسي په وخت په زمان تېرېدا سره دا خپل هغه عادت واخلي په زمن کې هغه ارمانونه چې دا لري د یو خاوند سره یو ښځه مېرمنه کوم ارمانون لري هغه ورته پوره کېږي نه مقابل سي په دې باندې کوم تاوتریخوالي کوم ظلم کوم وهل تقول سي بیا مجبورم دا بېرته دا کار ته مخه کړي حتی پټ پټ که د خاوند سره هم دا شیان اخلي خو دا ځان په داسې کار باندې عادت
په قصدي ډول څومره دا مېرمنې د کور کې د مېړه له خوا یې په نشه توکو باندې روږدي کېږي
دوی غواړي یعنی هغه خپل د ځان یو ملګری پیدا کړي او دغسې ورسره ووسي پټ یې هم داسې ځینې توکي ورکړي دي د نشه یي توکي یا هم د خوراک توکي دا ډېر اکثریت سما لیدلی دا د خاوند لخوا وي ځکه هغه قصد د دې سره هغه د ژوند ملګری وي البته د هغه د طریقه په داسې هغه باندې روږ کېږي
بله
یو څو پېښې مې داسې لیدلې وي ځکه هغه د خاوند لخوا وي نور فامیل دخوا یا کورنۍ دخوا چې ټوله باندې اخته وي بیا نو دا مجبوره سي په دغه طریقه باندې حتی هغه یو کورنۍ ما پېژندله خاوند یې په داسې نشه یي توکو باندې اخته و وخت په تېرېدا سره ځکه د ده وزن هغه کم جسماني مقاومت سي و هغه ورته ضعیفه کېدی هغه رالی بیا په کور کې کښېناستی کور کې سي مېرمنې هم دې ته مجبوره سوله سي هغې داسې عمل ورسره واخېست اما کوچني ماشومان سي غټانېده په هغې کې هم هغه کوچنیانې په دغه هغه باندې عادت سوه ځکه په اوتار کې چې ماشومان هم ناست مېرمنه هم ناستې هغه د دغه هغه آدم لغه د دې په مغز باندې پریوته نو دا په خپل اوتار ورته کوله سي هلته دا کوچنیانه او مېرمنه به ورته ناسته وه
بیرون چې دغه مېرمنې ګرځي چې په نشه یي توکو باندې دوی اخته وي کنه نورو خلکو ته څومره تاوان رسیږي مثلا یو څوک چې ګرځي په لاره باندې تیریږي د ښځې خو واضح خبره ده چې په اوښ نه یي په ځان نه پوهېږي نورو خلکو باندې څومره اثر کوي
ډېر زیات یعنی 100% به تاثیر کوي خاطر دا چې کله دوی یو چا ته ووایي یو څوک هر څوک د یو ستونزې نه ستونزې سره مخ وي مقابل تا دې ته جذبوي سي راسه زه خو په دا کړنې باندې ډېره غوسه یم ذهنم ډېر ارام یم تا فقط هغه د یو ناستې دپاره تا ته موقع درکوي چې د هغه وروسته بیا نو ستا ژوند ولاړي د دې طرف ته 100% ډېر به تاثیر لري ځکه 100% هغه تا ورته جذبولی سي
فکر کوي که دغه وضعیت همداسې دوام وکړه د معتاد ښځو درملنه هم ونیسي او دوی ورځ تر بلې هغه پرمختللي او نشه یي موادو نه استفاده وکړه دا به څومره بدې پایلې ولري
ډېر ډېر زیات یعنی زما په اند چې زه اوس دغه هغه ته ګورم یعنی په کوم محیط کې چې زه ژوند کوم او دلته په لکو لکو خلک ژوند کوي اما سم نه مای باور وکړي اول سر دومره نه و اوس هغه دې ورځ تر بلې هر ځای چې ګوري یعنی په یو کور کې ته دوه درې کسان په دغه نشه یي توکو باندې اخته ګوري نو د دغه سیمې به څه حال وي ډېر بد پایلې لري اگر زموش راتلو که نسل تلا خطر ده خطر ده سی اگر پات سی اگر راتلو که نسل تلا دیر زیان رسوالی سی
که دیال پلارو چار باندی خبری وگو پده سی وزیعت که چه پا افغانستان که دی طالبان حکومتم دی میرمنو غاگ ناوری لبلی خوا پا کورانه که بد چلندو سرکیگی لبلی خوا دوی بیا موتادم وی ده خسی وزیعت که با دو میرمنو سرات چه دول مرسته وسی؟
البته پا وطن که واکن هم وزیعت دیر کرکی چنده اما دغه اوس هم طالبان اکثر وای زموږ داسې د کسان ټول کړي دي ایسته کړي مې دي زه پوهېږم چې ډېر کسان ایسته کړي دي او هغه کسان چې دوی په دغه نشي توکو باندې اخته دي هغه په خپلو کورو کې اوسمهال غلي ناستې څو خبر نه دي او دوی په خپل کور کې یعنې شاوخوا په دا سیمه کې یا هم په دا ایسه کې دوی خپل د ځان غم خوړلی د کوکنارې ورته کرلې دي چې دوی په دغه طریق باندې هغه خپل ضرورت رفع کوي. طالبان وایي چې موږ هغه دې ډېر کنټرول کړي دي اما چې اوسمهال د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات سوی دی ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې په کښې فعاله دي دا د دوی ذهنونه یعنې خپله دې ته تشویقوي. یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دي او هغه همسایګان چې ما اوس هم یادورې وکړه چې دوی اکثره په کورو کښې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلي دي ډېرې ما داسې لیدلې چې په دا نورو بلاو باندې اخته دي هغه تمباکو او دا نور شیان باندې چې په دا شیانو باندې روژ وسولې خو نو په دغه باندې هم روژدېږي او ډېرې خرابې پایلې به ولري. وضعیت هم داسې ده د دوی مخ په وړاندې ډېر خراب حالت سره مخ کېږي دوی.
په افغاني ټولنه کې یوه مېرمن زیات مسؤلیت لري، مثلا د کور کارونه، د اولاد روزنه، ځینو ته یې بیا خرڅ مصرف هم ورلغاړي وي. په داسې وضعیت کې چې دا مېرمن معتاده سي، د دې کورنۍ حالت، د اولادو حالت یې کوم حد ته رسېږي؟
کورنۍ او دا یعنې د دې په پلار باندې لا هغه اولادونه دونې نه کنټرولېږي لکه هغه مور. علم ډېر ورته مهم ده چې کله مور دې هم یو داسې حیوانیت لاره غوره کړي نو هغه اولادونه خو مجبورن په دغه لاره ورسره روان دي.
یعنې اولاد به معتاد راځي؟
البته هېڅ کوم شک نشته چې اولاد به سم یا فقر او هغه همتسې راووتله نو مجبورن دوی به هم د دغه لاره غوره کړي.
بله، که درته ووایي چې خپله کله چې په چام ګاونډ کې دې دا مېرمنې وینې چې معتاد دی، خپل اس درته وایه څه فکر کوي، څومره مایوسه کیږي، څومره خفه کیږي؟
واضح ډول داسې کله یو انسان یو داسې انسان وګوري چې هغه د انسان په نوم باندې پوهېږي نه ته چا ته وایي څه وایي او څه کول غواړي ډېره مایوسه سمه ځکه د هغې شي یعنې اوسمهال موږ په یو سړي کښې بس نه کړو په یو شي کښې د هغې یو نسلونه دي نسل په نسل باندې دا روزي نو تاسې خپله فکر وکړي تنها هغه ښځه نه نسل په نسل موږ هغې ولاړه وایي خوا ته ولاړه ډېره ورته مایوسه سم ځکه ښځه د هغه درک احساس لري د هغه شي سره کوم برپور سوی دی او په ضمن کښې ښځه نسل په نسل روزي ظاهره خبره ده چې زموږ نسل په نسل بیا د دغه خوا ته مخه کوي.
په آخر کې که درته ووایي چې په خپله معتاده مېرمنې له کومو مشکلاتو سره مخ دي، که څه هم په مرکه کې ځای ځای یادونه وسوه، که په غټو ټکو کې راته ووایي چې معتاده ښځې تر ټولو لویه ستونزه یې څه ده؟
تر ټولو لویه ستونزه یې همدا ده، لومړی زموږ په وطن کښې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات تاوتریخوالی د دې په وړاندې د دې د حق په وړاندې یو څه کم سي ممکن د دغه وضعیت سه هم را وګرځېږي. او بل بیا په هره سیمه کښې دوی دغه هغه کوکنارو کرلې ډېر زیات وي یعنې هلته هغه کوچنیان هم ورسره اخته وي ښځې هم ورسره اخته وي د هغه کوم بوی سي د کوم هغه ځان ته جذبول دا د دوی دپاره خپله یو خطر دی. البته لومړی باید دغه کرل کته سي په دغه باندې هغه ټینګار ډېر وسي دا کرل ونه سي مخته بیا هغه زادانه هر ځای کرل اوس هغه د کورو کښې لا پټ پټ ځانو ته یو بخشه معلومه کړې وي. او دوهم هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د هر ډېره زیاته هغه نه د کلي ملک او خان یادېږي او دوهم هغه ملا یعنې دوی کولی سي د دوی خبرې ته هغه کوم خلک چې ورته راځي ټول غوږ ورته نیولی وي او د دوی په هره خبره منل کېږي نسبتاً دا نورو ته که د دوی د خوا د اګاهي پروګرامونه یو څه ډېر سي د ملا د طرف او د خان د طرفه ممکن د دغه حل لاره ډېر موږ وینو د ملا او د هغه د کلي خان. البته دوی دواړه سي کله دوی ته دا پیام ورسېږي چې باید تاسې دغه اګاهي په دا خپله ټولنه کښې ډېره کړي ممکن د دوی د دا خبرو سه بیا په دا ټولنه کښې ډېر مثبت بدلون راسي خبرې ته یې ډېر غوږ نیول کېږي او منل کېږي.
ډېره زیاته مننه، ژوندۍ سلامته اوسي.
هیله کوم جرم سم مننه.
ومغوښتل
د موتاده میرمنو د شمیر او ستونزو په هکله د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت د ویاند شرافت زمان خبرې هم ولرو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420214 4001. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ځان هسې پریان راولم، بیا به د پیر بابا چکر د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
I'm going.